السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم وړاندې تر خبرونو وروسته د ازادي په صفو کې پروګرام په ژوندۍ توګه ازادي رادیو درته خبريږي خو په سر کې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او د دولت له پلاوي سره خبرې پیل کړي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په روغتون کې بستري شوی دی بشپړ خبرونه ده افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او د دولت له پلاوي سره خبرې پیل کړي هغه دا خبره نن په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده
سولت الهی عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده هغه تر رسیدل مو خپل رسالت او مسؤلیت ګڼو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي
د ښاغلي غنی دا پیغام د ارګ مڼې په فیسبوک پاڼه نن خپور شوی هغه د دغه پیغام په پیل کې افغان پوځیان ستایلي او ویلي دي د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترهګرۍ او داعش سره د ده په خبره بې ساري مبارزه کړې ده د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تأمین شي رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته یې په مخابره باندې وینا کوله
په دې هیله یم چې زموږ په ملګري او ورور هیواد د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې ژر تر ژره بشپړه سوله او ثبات ټینګ شي څو په مټې زموږ تګ راتګ د خپلویو پالل کار سوداګري او نورې فرهنګي او علمي همکاري پراخ شي
د درواز اوسیدونکو له امام علي رحمان وغوښتل چې په سیمه ایزه کچه د دوی د اوبو برېښنا او لارو غم وخوري هغه څه شي رحمان ورسره د پوره کېدو ژمنه وکړه د تاجکستان سیاسي شنونکی بهرالدین پولادي بیا وایي امام علي رحمان د ولسمشرۍ ټاکنو په مخه ځان ته کمپاین کوي او غواړي وښيي چې نه یوازې په تاجکستان بلکې د افغانستان په خلکو کې هم محبوبیت لري د تخار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې دیارلس ولسي پاتنوال او یو سرحدي پولیس وژلی د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري د طالبانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 12:30 دقیقه شب گذشته
تیرش په شاوخوا 12:30 بجې د طالبانو لیزری قطعه د ملک احمد تاتار پر قرارګاه چې د خواجه بهاودین یو سیمه ایز قومندان د حمله وکړه او له بده مرغه په دې نښته کې دیارلس تنه شهیدان شول او څلور نور ژوبل دي
شهید شدن و چهار نفر دیگه هم زخمی است
د هجری په خبره د طالبانو په برید کې دوه سرحدي پولیس او څلور ولسی پاتنوال ټپیان شوي هم د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسېدلی او وضعیت عادي شوی دی طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مورګن ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت لورکولو دیرش ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي د اغلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی وروسته له دې چې تیره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږد ولو په پریکړه لیک سلا و نشوه اټکل کېده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د سایبریا د اومسک ښار په یو روغتون کې د عاجل مراقبت په څانګه کې بستري ده د ناوالنی ویاندې کیرا یارمیش نن په خپل ټویټر دا پیغام خپور کړی او ویلي دي چې اټکل کېږي د فساد ضد دغه کمپاینر به مسموم شوی وي د یارمیش په لیکنه 43 کلن ناوالنی اوس بې سده دی هغې زیاته کړې الکسی ناوالنی د سایبریا له تومسک ښاره د راستنېدو په لار ناروغه شوی او الوتکې بیړنۍ ناسته کړی ده ناوالنی په وروستیو کلونو کې څو واره زندان ته لویدلی او اجازه نه ده ورکړل شوې چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ځان کاندید کړي او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه خزی په ټوله نړۍ کې د حاملګي ضد درملو ته لاسرسی او د جنین یا د سخت خدماتو محرومی شوې دي. دا خبره د ماری ستوپس انټرنیشنل په نوم یوې غیر حکومتي ادارې په یو راپور کې کړې ده. د راپور له مخې ګڼې ښځې په هند کې له دغو ستونزو سره مخې دي. په راپور کې زیاته شوې ده چې له 2 میلیونو ښځو یوازې 1.3 میلیونه په هند کې له دغو ستونزو سره مخې دي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم. زمنګ اونیز سیاسي بحث د ازادۍ چپو کې خبرونه ته ستړي مشیم. نامغه چې د سولې او خپلمنځي افغان خبرو لرلید په خوا غوند نه روښانه او تد پاته دی. تاوتری خواله هم ورورو بیرته زور اخدیم. یوه برخه د لوی جګړه خېلې ډلې طالبانو کار دی، خو په نورو کې بیا بیلابیلې ډلې او عمدتاً د اسلامي دولت ډله یا داعش ونډه لري. دغه ډلې په 5 میاشتو کې پلازمینه کابل په داسې حال کې پرله پسې په توغندیو وویشتله چې مهمو مراسمو ته بشپړ امنیتي چمتووالی شوی و. لومړی برید د مارچ لومړیو کې د ولسمشرۍ لوړې پر مراسمو وشو. نږدې 8 ساعته وړاندې د دویم نښه د خپلواکۍ د بیا ګټنې مراسمو چې دواړو خاریان وتر حوله او جوبلا او مرګي واړاو. د پیخو یو ځل بیا دا پوښتنه راپورته کړې چې له طالب سره سوله بګنی رښتیا د افغانستان جنگي تیاتر پایته ورسوي. نن مو د ازادۍ څپو ته د شننې لپاره همدا موضوع غوره کړی چې اوریدونکي پرې واورو او میلمانه هم راته وسپړي چې دا دي. شریفه زورمتی د خپلمنځي افغان خبرو لپاره د کابل د مرکچي پلاوي غړې، دورانی وزیري د ولسمشر ایوه ویانده او قاضي محمد امین وقاد د سولې شورا مخکنی غړی. زه هم داوود جنبشم. ټولو ته د هرکلی په ویلو اغلی وزیری بیا زموږ خبرونه ته ستړي مشي. لومړی پوښتنه غواړم تاسو نه وکم چې له طالب پرته چې خای خبرې ورسره وشي لکه ما چې سریزه کې ول او جګړه هم کېدې شي چې بند شي، فکر کوي نورې ډلې به څنګه کیږي؟
السلام علیکم محترم جنبش صاحب او همدارنګ زرمته خور او قاصتم زما سلامونه وړاندې کوم او د تاسو ګران لیدونکو ته ډېر زیاته مننه چې بیا هم زه تاسو راوبللم چې یو باس په دې مورد ولرګوري. جنبه صاحب، په هغه وخت چې د سولې پروسه په پیلېدو وا، یعنی مونږ د سولې پر نقشه باندې کار کوو، پر پلان باندې کار کوو او مونږ وکړای شو چې اولین دفعه دا یو متنی شکل ورکو، یو نقشه جوړ کړو. هغه وخت هم څېړنو دا خودله او زمونږ بین المللي شریکانو هم دا ویل چې په افغانستان او په سیمه کې غیر له طالبانو څخه نور هم ډېرې خطرناکې توریستي ډلې دي چې دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، چې حتی د نظر کې ویل شوي دي چې دا د 10 ډلو څخه هم اضافه دي چې دوی همدا خپل توریستي فعالیتونو ته دوام ورکوي. او مونږ هم دا موضوع په کراتو کراتو ویلې ده چې همدغه ډلې دي چې دوی د طالبانو سره په مستقیمه توګه لاس لري او دوی په ډېر موارد کې په شریکه توګه اکثریت فعالیتونه خپل اجرا کوي.
یعنی دا یو خطر شته چې که طالب سره سوله هم وشي دوی بلا هم فعال وي.
ګوره، یو مهمه موضوع د طالبانو سره د سولې خبره هغه چې د دوی هم مونږ او هم نړیواله ټولنه غواړي، هغه دا ده چې کچیرې واقعا طالبان غواړي چې د سولې پروسې ته شامل شي او طالبان د سولې په پروسه باندې باور لري، باید دوی خپل ارتباطات د ټولو تروریستي ګروپونو سره قطع کړي. دې خطر چې کدا فعالیتونه دوام لري، نو دا دې خبره ده چې دوی هغه واقعي سولې ته کوم اعتبار نه ورکوي او دوی دې موضوع ته ژمن نه دي.
ډیره مننه قاضي صاحب، تاسو هم ستړي مشي. غواړم همدغه پوښتنه په یو بل ډول تاسو نه وکم. لومړی راته دا وایي چې بیل بیل شمیرې ویل کیږي، ځینې وایي چې 10 نورې ډلې شته، ځینې لږې ځینې ډېرې. ښي، ستاسو له نظره لویې ډلې کمې دي غیر له داعش نه او شته که نه، او بالقوه کولی شي چې دوی سوله وننګوي؟
بله جنبش، تاسو په پروګرام کې شریکو خوندو دوستانو ته سلام و احترام عرض کو. مسئلہ د طالب که د طالب سره چې اوس په دې بحثه کې په ملي او بین المللي سطحه ډېر پرمختګ شوی، فلزاد هم ډېر کردار ادا کړی دی او ادا کوي، او په ولسم د ثور باندې جمعې ورځ وه، ولسمشر لویه جرګه راغوښتې وه، دوه ورځې بعد لویې جرګې په اتفاق باندې ولسمشر ته قطعنامه ورکړه چې د سولې خبرې واجب پیلول واجب دی، او د دې واجب د ادا کولو دپاره د زندانیانو ازادول واجب دی. هغه څلور سوه زندانیان که هر څومره ترخې او درنې دوسیې لري هغه ازاد کړه. او ولسمشر په درېیمه ورځ هغه قطعنامه جیګه کړه، وویل چې زه په سر دراهي وم او اوس صراط مستقیم تاسې روان کړم، زه به د دې بندیانو د ازادولو حکم ورکوم او دا حکم یې ورکړی دی. بنا ان په متاسفانه چې د طالبانو په ادرس ځینې عملیات کېږي، بعضې ځایونو کې ځینې انفجارات کېږي چې هغه پخوا هم نامطلوب و، او د سولې په درشل کې خو بیخي نامطلوب دي. که طالبان متوجه شي چې افغانستان د ټولو کور دی، ورانول نه دي په کار، او هر افغان د بل افغان ورور دی، وژل نه دي په کار، نو بیا به د طالبانو د دولت ترمنځ مذاکرات پیل شي چې دا بندیان آزاد شي، او هغه دویش کماندو سرتیری چې طالبانو سره د دولت بندیان دي هغه هم باید طالبان آزاد.
قاضي صاحب، دغه د بندیانو موضوع او د سولې د خبرو
دا مذاکرات چې پیل شو او دې کې پرمختګ وشو او دې کې د الله رضا او داسې مرحلې ته ورسېدو چې یو موافقه وشوله په یو شکل د اشکالو باندې چې طالبان په افغانستان کې سیاسي حضور پیدا کړي، بیا دغه نورې ډلې د دوی کنټرولول او د دوی ورکول او د دوی د صحنې نه ویستل، د دولت داسې یو دولت جوړ شي طالبان یوه برخه وي او طالبان په دې کې قوت ولري، د دې مسلو د منځه وړل ډېر ساده او ډېر آسان دی. اوس خو جنګ روان دی، جنګ د طالب په ادرس کېږي، دې کې وایي تنور ګرم دی، هر څوک کې ډوډۍ پخي، نو داعش به هم سره اوچته وي، راکټ به فیر کوي، بل څوک به هم کوي، بل څوک به هم کوي. خو د طالب سره چې مسله حل کولو ته نږدې شوې ده او دا مسله حل شي او طالبان دویش سربازان آزاد کړي، حکومت هغه درې سوه او څو طالب زندانیان آزاد کړي، او باید چې آزادې کړي، غږ کومه په اشرف غني چې آزادې کړه، نو مذاکرات پیل شي او د مذاکراتو کې پرمختګ وشي،
تاسو لکه زما خبره مخکې وانهورېده، د منځ کې مې غوښتل پوښتنه وکړه چې په بندیانو وروسته مفصل که وخت یاري وکړه به تم شو، خو ستاسو خپل معلومات څه دي؟ غیر له طالبانو نه نورې څو ډلې شته؟ داعش پېژنو، نورې داسې مهمې ډلې شته چې بالقوه خطري؟
دلته خو تاسو پوهېږئ چې څنګه ځینې ګاونډي هېوادونو کې شاټ تنظیمونه شته، د په نامه د جیش محمد او په نامه د لشکر طیبه او په نامه د لشکر جنگی او په نامه د لشکر اسلام او په نامه د انصار د اسلام، او دغه هم سر اوږد کړی دی، ویل کېږي چې سره کې راجی کې یا سرخرود کې یا په نازیانو کې افادې خوا بعضې کار کوي. څو میاشتې وړاندې د باسول ولسوالي چې شمال ته سیند دی، د سیند نه پورې غاړه افغانستان اردو، هغه ته یو مرکز کشف کړ، او هغه مرکز د جیش محمد مرکز و، د هغوی بیرغونه او د هغوی نشانونه او د هغوی اشپزخانې وي، د هغوی صحي کلینیک و، د هغوی نشرات و، هغلته لویه مسله وه روانه کړې وه، لکه دوی خپل وطن چې نو نوم دی پرې د جیش محمد، او کارونه پرې کوي هغه چې هغه شیطان هم نه کوي. نو بنا همدلته دغه څه شیان شته، خو چې دا شیینه اوادېږي نو په دې کې به د ګاونډي هېوادونو موافقه راځي، نړیواله ټولنه به په دې کې برخه اخلي، نظارت به کوي چې ګاونډي هېوادونه په دې کې دخیل شوه، بیا دغه ادرسونه چې ما وویل دا په دې ځای کې حضور نه شي پیدا کولی، او د دې ته به هغوی هم اجازه هم ورنکړلی شي، او که دلته حضور هم پیدا کړي، د دوی سرکوبول دا ډېره ساده او اسانه خبره ده. او افسوس کو چې دا خلک خپل ملک ولې څه نه کوي چې دا د جنگ شرحه ټوله افغانستان ته رالولې، دا هڅه غواړي چې دلته او د دې شاینه تر شا القاعده هم ولاړه ده.
بله،
دغه تنظیمونه چې پاکستان کې مایات کړ دا ټول د القاعده له خوا نه کومه لږ.
بله، مننه قاضي صاحب. نو په دې حساب ټول د اسلام په نامه ډلې فعال دي، ځینې به د منځنۍ اسیا سره تړاو لري، ځینې به په خپل د افغانستان یا ګاونډي هیواد پاکستان سره. وزیر صاحب یو پوښتنه چې سم لاسي پم د ورستیو بریدونو په تړاو راپورته کیږي، دا چې دا دواړه بریدونه چې د توغندیو بریدونه او د ولسمشری د لوړې مراسم تر څه ځایه پورې اغیزمن کړل او دغه د خپلواکۍ د ګټلو مراسم او دا په توغندیو پر لپسې گزارونو باندې وشول، ټول خلک دا پوښتي چې کادي ورځو کې خسرې به وي چې ترتیبات نه دي نیول شي، په دغه سی ورځو دواړو کې ډیر ښه ترتیبات نیول کیږي، پوزي پولیس وی او نور دې څنګه بریالي کیږي چې دغه شین راوړي؟
دا خو واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنان د هر لارې څخه چې دوی وکړی شي چې خپل ځان هغه خپل مقصد ته ورسوي کوشش کوي. خو زه داسې فکر کوم چې زمونږ د امنیتي ځواکونو هغه سرخیندنې چې دوی هره ورځ په افغانستان کې په کابل کې په نورو ولایتونو کې ترسره کوي باید د پښتنو لاندې رانه شي. ګوري دا د توغندیو حملات چې کیږي دا داسې مشخص ځای نه لري. کابل یو ډیر لوی ښار دی، دلته ملیونونه خلک ژوند کوي. کابل مشخص دروازې نه دي د هر خوانه کولای شي چې هر څوک. هدف مې دا نه دی چې یعنی کنټرول نه پلرو، هدف مې دا دی چې یعنی خلک د کلیو د بانډو نه او د نورو هر ځای نه په ډیر ځایونه کې کولای شي چې را داخل شي. نو دا په دې معنی ده چې دوی د کوم منظم تکتیکی پلان د مخې دا حملات نه اجرا کوي. دوی لکه یو غل، دوی لکه یو ډیر، یو 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 نامر د دښمن دوی زی په یو کوټه کې یا په یو ځای کې یا په تور شپه یا پر ناورت دوی دغه راکټ دغه راند راکټان راولي چې هغه هم داسې نتایج ونی چې زمونږ بیگونه هم وطنان.
نو خو ارته چې ګوري، بله او بخه پښتنه مې داده، پښتنه مې داده چې دا څلوي څوارلس پنځلس توغندي یا زیات یا کم ډیر شاید موټر کې به باریږي، موټر نه وویشتل شول. دوی وایي یعنی امنیتي چارواکي وایي دا حتمن له ځای نه تیریږي او یو داسې فاصله تر رسول کیږي چې مثلا ارګ وولي یا شاوخوا وولي. پښتنه داده چې دغه کار څنګه ممکن دی، ولې نه تلاش کیږي؟
ګوري ګوري جنبې شپ تاسو خپل مامال ته پلاندن کې یاستئ، تاسو ویني چې څنګه همداسې عملات په امریکا کې تر سره کیږي. هدف مې نه دی ماګم همداسې د تروریستانو عملات په امریکا کې تر سره شوي، په اروپا کې تر سره شوي، په ټول ځایونو کې تر سره کیږي. کنه دغه ډېره مشکله خبره ای چې مونږ وایو چې وکړی شو چې یو داسې عملات بخي صفر ته ورسوو. او مهمه موضوع دا ده چې د دوی دغه حملات تکنیکی حملات نه دي، دا یو رقم حملات دي چې دوی لکه یو غل راځي دی یو ځای نه په چریکي توګه دغه عملیات تر سره کوي. نو دا واضح خبره ده چې دا زمونږ د امنیتي ځواکونو ضعف نه خي، بلکې دا د دوی هغه گزارونه خي چې فیصله په مونږ د شانه کوي. یعنی مخامخ دوی هیڅکله هم جګړه نه ده وړي او بعد له دې نه به یې ویني.
مننه وقات صاحب، ستاسو غواړم نظر پم دی او اړه وختم. خو پښتنه مې داده چې د ورستیو کې تورونه و چې د نننن ملاتړ شته له دایشت رزینی چیرې یاد شوي چې موږ نه غواړو د خبرونه کې چا نوم واخلو. خو فکر کوي د نننن ملاتړ یعنی په نظام کې د نن راستوک شته دا کسان دا سه مهمه زوین ته وصلو سره راورسی؟
د دې برخه کې جنبش صاحب مونږ ته هم سوال ګران وی، نظام کې داخل خلک نه یو او نظام خلک باید ویخ وی، تشریفاتي بڼه ونه لري، په سکرټران او په مراجعینو باندې ځان مصروف نه کی، دا مرد میدان او سیږي، دا د قومونو او قبایلو د حوادثو نه ډک ملک دی. دته کو وزیران هم د خلکو په ژبه او په لباس پوهیږي، مملکت او جغرافي او پیژني، ملت او داوی خصوصیتونه او پیژني، کو وکیلان وی، کو سناتوران وی، کو والیان وی، کو قومندانان وی. نو په دې مسله کې صدا کار کیږي، دا د پښتنې ور ده. هغه صحنه ټول تلویزیونونه او خو درل شي او هغه موټر هغه ته ځي په شوه ده او هغه مور اغسته ده. نو دا کار یې کړی ده. نو دا چې څوک دې سره همکاري کوي او دوی څنګه توانیږي دا شینه لاس تراوړي جنبش واستي خبره دادا میزایل څنګه لاس تراوړي دا چې یو ځنه بل ځای انتقال کوي دا دویمه ده دا الله سره راوړي د کوم ځای
او نن یو اطلاع واده ته خار نه چې طالبانو لایزر وسیله استعمال کړی دي بله
او کنه په دا ټول هغه مسله ده چې کسي اورګان باید ډیر عیار وي کسي اورګان د امنیتی او دفاعي قوتونو سترګې دي وګونه دي دا چې څومره عیار وي څومره فعال وي څومره دقیق وي څومره ویښ وي او څومره حساس وي پولیس ډیر حساس وي موټر د مخ واړی پوه شي څه خبره ده او نه هغه وختو کې دا مسایل کېږي غفلت ښه شی نه دی او د غفلت نه دغسې مسلې راولاړېږي چې نظام تر پوښتنې راځي یو راکټ په ار کې هغلته یوه برخه ده چې په هغې کې دا د ارګ هغه تشریفاتي کتي او نورې بطاعت ژوند کوي ډېر کسان دي هلته لګېدلی چې شپږ کسه ویل کېږي زخمیان دي د مرګ ژوبې نور څه نه وایي خو چې زخمیان وي او راکټ خو ډېره درنه خبره ده موږ راکټونو ورېدل لیدلي دي یو راکټ چې یو ځای کې ولګېږي انسان نسا وباسي ولو که هغه ته یا فزیکي ضربه هم نه شي نو دا ډېره درنه خبره ده او دا سوال خبره زه امیدوار یم چې زمونږ دفاعي او امنیتي قوتونه چې قرباني ورکوي او د قدر وړ دي موږ یې حمایت او ملاتړ کوو دغه کمپیوټر ته متوجه شي او دغه نیمګړتیاوې پوره کړي
مننه دورانه جانې یو بل پښتنه چې حکومت راجکیږي په خاله رسنۍ کې ملیدله په ټویټر او دې باندې زای زای راپورته شو دا و چې کله چې د جلال آباد په محبس بریډ وشل لګروسته بیا ملي امنیت ویل چې یو غټ دایشه نیولای دی اوس چې په مراسم باندې بریډ وشه د غبل ورځ بیا یو اعلامیه راغله چې د دایشانو قاضی القضات وجل شو د چې دواړه ورغزیان بلل کیږي پښتنه دای چې د دغه سه پیخونه روسه د سه مهم امنیتی ماتونه یا پیخونه روسه د دغه سه کسانو نیول یا وجل دا یو تصادف ده کله عام افکارو د کرارولو لپاره دا کار کیږي
نا اصلا نه تصادف ته جنبش صاحب او نه هم د عام افکارو د غلطولو لپاره دا کار کیږي ګوري دوی چې معمولا دا سه حملات وغړي چې تر سره کی او یا هم دا سه خاص وختونه کې خدا واځي خبره ده چې دوی کوشش کوي چې صحات کې دوی نشي خپل عمل ته ووسی او غواړي چې خپل جنگیالي باندې او کنټرول لري یا دوی سره ارتباطات ولري جنبه صاحب دا بیا زه هم وایم چې دا منصفانه خبره نه ده زمونږ امنیتي ځواکونه دومره ضعیف نه دي هغوی همدا فعالیتونه اجرا کوي او تر سره کوي او همدا سه دښمنان په ډېر ځایونو کې دوی د پرینه یا چایي او دوی واژني زمونږ د کاش او د استخباراتو نهادونه هر ورځ هر شپه یو خدای دی چې عمومي اما اذهانو کې ځنه خبره دښمنان هم زمونږ ډیره چایي اما منصفانه خبره دا ده چې دوی هغه خپل کوشش کوي دوی ډیر زیات کوشش کوي چې دوی د هر وسلوالې غیر قانوني ډلې چې هر چې تدې فعالیت کوي دا ونیسي نو په خلاصه توګه د توایم چې دا نکوم غلط انفورمیشن دي چې مونږ یې خپل وطنوال ته ورکو او یا هم د خپل وطنوالو د تیرېستلو په خاطر مونږ دا خلګو غوګونو تر اوسه بلکې دا هغه موضوعات دي چې چون په داسې ورځو کې زمونږ امنیتي ځواکونه او کاشف او استخبارات دوی د خپل فعالیتونو نور هم چټکوي او فعالیتونو نور هم ډیروي نو په دې خاطر دا تصادفي خبره نه ده هیڅ کله هم جنبش صاحب دومره مهم خلک دومره مهم اشخاص د دغه دالو ټاپلو په تصادفي توګه نه وژل کیږي دا یو موضوع او بل موضوع دا ده ګوري چې زمونږ
زما د وژلو پښتنه کې د تصادف فیا دا ونه نو از ما مقصد دا و چې پیخ سره په تړاو د دین نیول یا وجل تصادف ده ک مخکې نه دا شوی په دغه ورځ اعلانې
نه 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 د سنره چې مخکې تر مخکې نه شوی دا ګوري کدا موضوع د حکومت د طریقه په غلط اعلان شي تاسو په دې باور ولرئ چې په ما غلازه مخالفین او دا جنگیالي ډالې ټاپلې دی وایي چې دا موضوع غلطه ده اما ګوري هر موضوع چې مونږ اعلانو مونږ شواهد او مدارک لرو او تاسو وینئ چې مونږ د امنیتي نه هادونو د لخوا دوی عامه آگاهی ته وړاندې کیږي او خلکو ته په ماغه واقعیتو ښودل کیږي
ډیر مننه اغلی وزیری. وقات صاحب ستاسو معلومات سدي د دوه مشهور دایشان چې حکومت د وجلو یعنی ولو خبر ورکړ دوی اورګزیان بلل شو دي. اورګزی ایجنسی د ډیورن کرخې په هغه خوا د پاکستان په غاړه کې پرته ده. معلومات سدي چې مخکې مزین کسان د دغه سیمه خودل شو وو چې د دوی اصلي جنگیالي یعنی دا کوم تنظیمون کې دا غیسی مدي ک جنگیالی هم دا غیسی مدي. دا ځکه دا پښتنه کوم چې یو شمیر افغان نور شنون کې دا وایي چې دغه داعش چې دلته فعال دی دا هغه داعش نه دی چې په منځنی ختیځ کې جوړ شوی و. دا یو بیل شای دی او د یوې بلې لوبې لپاره جوړ شوی دی.
بلې که تاسو جغرافیه جنبش تاسو سره به معلومه وي دا افغانستان د نگراهار جنوب تا چیرا ده. چیرا یو ډیر شین وطن ده او د چیرا جنوب تا بیا ورغزو ایجنسی ده چې مرکز یې د انګو په بازار کې ده او خلک یې په دې غرونو کې اوسیږي. یو زیاته برخه یې شیګان دي. ډېر سختګیره خلک دي. نو دا داعش چې دومره ځل پیدا شو د شینوارو په مامن باندې راواوختلو بیا باندر او بیا دلخیل او بیا په چین کې ځای ونیولو. نافذ سعید یې مشر و چې هغه اورګزو نو بنیاد یې د هغې ځنه او دا خو د داعش چې کوم دی دا هغه بني ختیځ کې چې جنګېږي د هغې د خوا ځینې د خراسان برخه ده. دې کمالات کېږي د دې سره رسیدګي کېږي د دې ځان دې مترجم ورکول کېږي. دغه جنګ مراکز هم په قبایلی سیمو کې دي. تیرا آزاد قبایل دی ورګي سیمه آزاد سیمه لري نورې آزاد سیمه شته ده او دا لخر زدان پیدا شوی له هغه ځنه ده. اوس هم دا ځای هغه خاجر قزات جو وزر شو هغه خو دی ما خبره ما نه حادثه نه روسته په جلال آباد کې چې د داعش کوم کس چې جلب و جذب کولو هغه د محبس د عملیاتو نه مخکې نیول شوی و. هغه نه مخکې نیول شوی و بیا د محبس عملیات پیښ شو او محبس عملیاتو څلور ساعته وخت واغست. دې ته مخامخ یو پلازه وه او په دې پلازه کې دې داعش والاو ځای نیولی و او خوا کې هلته لیسم ده خوا د ترافیک ریاست هم دی هلته په شمال جنوب طرف ته ریاست معارف دی. دا کلا د جلال آباد محبس ډیره تاریخي کلا ده او دوی چې څنګه انفجار وکړ په دروازه کې هغه د کوم عسکرو هغه ورک شو او عبدالولي سارکی ورته کی یو غټه جثه لري. دا شل کاله کېږي چې ننګرهار د محبس مدیر دی او دوی باندې ډېرې سختې ملاحظې په خوام وي چې دا معاملهګر سړی دی.
قاضی صاحب دغه سړی خو سارنوالۍ ته پیژندل شوی دا حصارکی یا حصارک اوس نشته چې د ځانه دفاع وکړي.
سارنوالۍ ته خو قاسم چې کندهار کې شروع کړو د عائشین سره ونیول شو قاسم اسلام هغه ورک شو. قضا کې هم داسې خلک نه دي ناست چې هغه نتیجه راوځي. سارنوالۍ کې هم نه دي ناست چې نتیجه راوځي. دا څه شو دا خلک د هیچ چا سره نه ویش معلومیږي نه. فقط یو راپور ورکول شو چې څاروالۍ ته وسوال شو تحقیق روان دی او قضا ته وسوال شو سره روانه ده. خبره دې کې ده نو داعش په جنګرهار کې درې سوه خپل کارکنان وویشتل او په لسګونو طالبان چاته بندې هغه ووژل. بیا د دې محبس جنوب ته هغې طرف ته شمال طرف ته امنیتي خلکو بلدوزر باندې دیوال سوری کیاو دا غلط خلکو ته ویل شو زی نو هغه ملکی خارج هغه د څومره وو هغه وو اتل باغې څنګه به گرفتار شو زنه لار ورک شو هغه بندن هغه ولا سو بندن او شو نو هغه دغه درنه په هغه خارج ته به هزارې ورسېدل خو ډیر تاوان ته دی ملکی خارج ته ونه رسېدل چې مساله په ښوره د ماخام په ونی مو بجو
او پاغه باندې خودمره وسنه غږیږي. قاضي صاحب
اکثره دکاندارانو خلک ټول خپل کورونه واپس کیږي.
بله بل مننه ډیره قاضی صاحب. بیا دوا پیغامونه دا اوریدونکو راخلم بیا با اوریدونکو توار اور کو چې په ټلیفون کې خبرې لري چې راتوي وای. یو اوریدونکو ده چې همیشه پیغامونه را لګي، عبد العزيز غالب هلمند مارجه کړه، دی وای چې ک 340 طالبان خوشی شي خبرې پیلېږي، او د په باور ل ماتیا یا تنوی سلو نه د اتنوی فیصد په شاوخوا کې وای جګړه ختمېدل شي کې طالب سوله وکي. یو بل اوریدونکو ویلي چې قاسم زواک نومیږي هلمند کې، دایم وای چې افغانستان کې اصلي داعش نشته، کومه ډله چې د داعش په نامه جنگيږي دا د پاکستان ملیشه دی، او ټول مالی او نظامی مرسته پاکستان ورته برابروي. البته دا تور دی، دغه ستورونه د طالبانو په برخه کې په پاکستان لګي او هغه تل رد کړی دی. اوس به یو خبرتیا وورو، بیا به اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې وایم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نو ازادۍ چپو کې خبرونه ته اوریدونکو ته مرکلای وایم. شمیرې خو تاسو به اتمن لری ډیر اوریدونکو ډیر زل زنګونه وای، بیا هم په منډه ز نوې اوریدونکو ماڅوم چې د شمیرې ولي کې یو زنګ راته وای 0 202 255 او 0 99 203 540. دا په کابل کې شمیرې دي، د دینه زنګواله شي بهر نه کڅو زنګوي اروپا امریکا او نورو زینونه 0020202 1515001 شمیره ده، او سکایپ هم کاروي رادیو ټکه ازادي دا نوم دی. یو اوریدون کښته دوی به وورو میره بنیو کی.
سلام علیکم جنبش پاتو پروډوسر ته په دوه لا سلامونه.
علیکم سلام د ټولو لخوا میره بنیو کی.
دغه جنبش ته سفولا په سلام ته لګینا
خا ستریمه شپ سرلی سه او کې لګي خو خیر از زیدې اوس نو خپل پختنه یا نظر راته وایست.
جنبش ما ګله خو ټول درې جمهور نه د ټول ملامت اوس موږ جمهور دی ویل دا منځ نه خو کې وطن د څه حالات روان دي. دغه د پیر سلی سفرم له کیږي مسلمانانو ځامن مړ کیږي څه حالات روان دي په خار کې موږ اول ورځ کې لګي چې موږ دا څلور کو باندې ولې مخکې کې دي په ځان کله کله دي چې باندې خو کې کاني په سوله د سره شروع کاني د افغاني خبر دي شروع کاني د مظلومانو هزار د ناخلي ټول ملامت منګل درې جمهور نه طالبانو ته هیڅ نه دي ملامت.
ښه یعنی ک باندې خوش شي طالب به جګړه ونه کی.
طالبان اوس په حال وای چې همدغه یو خبره کوي چې موږ باندې خوش شي موږ به هر مرو درو بین افغاني خبرو ته کې نو دوی په خپل دریض ولار دي نه وای بندا خو څه مونږ راو چې نه افغاني خبرې شروع وکړو. موږ جمهور ته دا عادت پیدا دا بندا خو څه کوي دا وایي چې دا فرانسویانی وزیر دی یا فرلایان وزیر دی د موږ وطن کې د ورځې څل څل ډیر خلک نه فارم لري یا خو نه وایي.
دغه میو پښتنه ده راځي کې اجازه می ده دغه ملمنو نه به ورسته وکم مساس پښتنه رااله چې بنديان ولې نه خوشکيږي کومه مرحله کې ده خبره او د سولې خپل منځي خبري کله پیلیدون کې دي. مننه افسر لای صاحب چې تاسو لکې لګی نه وغه گی دی بل اوریدون کې به وورو مهربانيو کې مهربانيو کې اوریدون کې ناراضي ده دوی غږ. الو
خیرخانی
نه کیږم خکوی نوم مم را نه غی څه وستا سینوم
زبانو محمد خیرخانی نه کیږم
په خیر علی بس راته وایس یا نظر وایس یا پختنه.
نو سوال می پختنه می دار د وزیر خورنه چې د مخکوله چې دا کوم تورستان راځي داخل ته ودل ته چم لاته چارانی ورته او دې غل چکی غوندې ملات کې وتښتي. نو پر خبرو کوم غوړی چې یو تیز رفتار موټر نه دا څل سره راکټه پر شو د دوه مرجونه نو زه سوال دا کوم چې دا تیز رفتار موټر هو ته لارو نه واړه هر موټر ته تیز رفتار ورته کورولا تا غټه نه ته بل 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 دي نو دا څل سره راکټه چې په یو واړه موټر کې څه قسم ځای پیدا شي یو حالت چې پیریږي خامخه یو هغه لري لاس پنځه ته منځ هم څوک نشي انتقال یو ته یو موټر کې دا څر لا راکټ ته څنګه انتقال شي لازم یو پښتنه د خور وزیر نه چې ولې دا غلچکی دی او راغلی یو ته پیرونه وکولاله.
مننه احمد خان تاسو خیر خانی نه وغه کې دی یو اوریدونکو به بلم واورو بیا به ملمنو ته وار ور کومې را ونیو کې. مهرباني وکړئ صاحب.
الو
راګم رازی راته وایس ځان معرفي کوي لاند. حسین صاحب مهرباني.
ما د بنجان په اړه کې دا نظر و چې اوس استرالیا او فرانسه وایي چې د موږ دلته درې استرالیا وایي چې موږ درې نفر یې وژلې دي او فرانسه وایي چې موږ څو ځواکونه وژلي. دلته موږ په افغانستان کې په زرهاوو داسې شهیدان ورکړي دي، بیا موږ لویه جرګه راوغوښتله.
خو دا خو پسرلي صاحب هم وویل که نه، تاسې مه راته تکراروئ. دې کې ستاسې خاصه پوښتنه دا ده، کېدای شي یو دلیل دا وي چې افغانستان نړیوال شراکت لري او ځینې هیوادونه کومکونه کوي، ځینې ډیپلوماتیک روابط یعنې پراخه دي ورسره، چې د هغوی نظر که وانخیستل شي بیا راتون کې کې ستونزې جوړي. فکر نه کوي چې خدای چې استرالیا او فرانسې چې وګړي طالبان وروجلې دي، دوی هم په دغه بهیر کې ور شامل شي، نظر ور کې چې ښه خوشي کوي نو بیا کېدې شي وخصول راش.
نو زه موږ د حکومت نه دا هیله ده چې حکومت زرغه هوادونو ته کینات ور کې ترسو دا بنجان هیله شي. دوی کینات هم نور کې او ځان سرهال ته په هواد کې جونګونم سره ډیر دي، دوی به زرغه مالک ته کینات ور کې ترسو چې زندانان هیله شي او ټول خبرې پیل.
مننه ډیره حسینی صاحب، همدغه پوښتنه به راپورته کو. تاسو له آزادۍ راډیو نه زموږ ونی سیاسي بحث د آزادۍ څپو کې خبرونه او موضوع مسولې ته د چمتووالي پړاو کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو احتمالي دریزونه او کړنې دي. په خبرونه کې را سره تر دې مهاله د ولسمشر یو ویاند دورانې وزیري ملګری و هغه ته مخخه او د افغانستان د دولت لخوا د مرکچی پلاوي غړي شریفي زرمتی ته چې اوس را سره نوی ملګری شوی ارکلی وایو، د سولې شورا مخکنی غړی قاضي محمد امین وقات را سره لا هم ملګره ده. خپل درناوی ټولو ته بیا تازه کوم. شریف جان ستړي مشي، تر اوسه په دې غږیدو چې طالب سول وکړي داعش او نور وستوالې ډلې به څنګه کیږي؟ په دې تړاو یو نوی موضوع د فاطمینو شیعه ډلې د فعالیتونو په سر د طالبانو د یوې انشعابي ډلې د یو مشر منان یزید اګوخت چې نن موږ خبر شوی یو او دی وایي چې که د دغه شانو مخاونه نیول شي چې د دوی په باور حکومت کې کسان ورسره مرسته کوي، دوی به بریدونه وکړي او په هغه چا به بریدونه وکړي چې غړي د دغو د فاطمینو غړي دي او یو قومي ډله ګواښي. فکر کوي دغه ډول ګواښونه د سولې په د عمومي چوکاټ کې څومره اندېښمنوونکي دي؟
سلامونه او احترامات ټولو اوریدونکو او قدرمنو همکارانو ته. په دې کې شک نشته چې د سولې په پروسه باندې د خپلې منفي اغېزې ولري، اما دومره دا زموږ لرو چې طالبانو دا ژمنه کړې ده که چېرې له خیره مذاکرې ته حاضر شي، وربند وشي، ټول راشي له خیره، دوی دا ژمنه کړې ده چې موږ به نورې مخالفې ډلې چې د افغانستان کې به جنګي فعالیتونه ولري ولو چې هره ډله وي، مثلا چې د ازبکستان اسلامي ډلې چې دلته تخفیضې دي دغه جګړې ته دوام ورکړي، القاعده دی، داعش دی، همداشان لکه د تاسو سیوس یادونه وکړه چې د فاطمینو دغه د فرصت سره هم د دوه درې ورځو راتلونکي په موضوع ډېر ګرمه شوې ده. امیدوار یو چې طالبان په خپل ژوندونه باندې ودرېږي او دغه سي ډلو فعالیتونه مخنیوي وکړي. خو یو بل شی هم زه امیدوار یم، او موږ به هیڅ کله منفي نه وکړو، ځکه چې منفي فکر دی وکړو کله که په افغانستان کې تلپاتي او بایزته سول راځي او په هر ګوټ ګوټ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت حاکم شي، طالبان هم ورسره لاس یو کې، زه فکر کوم نه ممکنه ده چې نورې ډلې به خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. دلته به مرزونو لپاره ځانګړي تدابیر نیول کېږي، حکومت په پیاوړی کېږي، د موږ امنیتي ځواکونو سره که د طالبانو د ډلې نظامیان یو ځای شي په دې کې شک نشته چې یو قوت تر مسته کیږي او هیڅ کله به هم نه توانیږي نور ډلې د فعالیتونو کې. پرته له دینا بل لارې هم دا ده چې د هر هیواد هغه ډلې چې دلته فعالیتونه کوي نړیوال د افغانستان د حکومت سره او امنیت شورا په عموم کې د هیواد په کچه نه بلکې د نړۍ په کچه باندې د امنیت شورا باید د دې کې جدي اقدام وکړي، مداخله وکړي، اجازه ورنکړي چې د نورو هیوادو هغه تخبری دي خلک یا په افغانستان کې یا هم په نورو هیوادو کې خپل فعالیتونه وکړي. که تر څو پورې موږ نړیوال کومک له ځانه سره ونه لرو، د دغو ډلو مخنیوی ونه شي کېږي، ګواښونه به وي د سولې پروسې ته. خو موږ په دې باور لرو چې کچېرې له خیره سوله حاکمه شي په افغانستان کې، په دې کې شک نشته چې د دغو ډلو د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجول شي.
ډیره مننه. تاسو ته به نورې پوښتنې مراجعه ځکه تاسو د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړیتوب لري. پوښتنې ما اوریدونکو کړي هغه لږ وروسته. قاضي صاحب، د شیا او سنی موضوع په دغه ډلو کې هم راپورته شوی د امداد فاطمیون موضوع، فکر کوي د عمدتاً یا ټول شیا مذهبي دي، فکر کوي دوی به که سنیان په یو ډول یا سوله وکړي یا وځپل شي، دوی به فکر کوي چې سوله وکړي که د خپل حامی سیمه ییز دولت په ګټه بچول کیږي، هغه یې تمویلوي نیابتي جګړو ته دوام ورکړي؟
نو دا غي باره کې خو مخکې راپورونه دا و چې دا په عراق کې او لبنان کې او د ځینو کې د نکار اثر کیږي، او دا ښه کار نه و او نه ښه کار دی چې دا افغانانو له مجبوریت نه او د هجرت حضور نه هلته دا خلک وي دا داوطلب راځي. نو چې شاید وویلی شي چې اقامه درکوو او دلته به دا امتیاز درکوو، هغه کور نه لري، اقامه نه لري، نو بیا خو افغان دی، سر یې نه خلاصیږي او مذهبي تعلق هم دا کار کېږي. دا د فاطمینو فعالیت تر اوسه لیدل شوی نه دی، په دې به اوس تیږه کېږي. دا آینده خبره ده چې دا افغانستان خواته مخه کوي او کنه ما غیرات قبول
دا پوښتنه مې ذکر راپورته کړه قاضي صاحب، چې ملا منان نیازی چې د طالبانو د انشابی ډلې یو مشر دی، دی وایي چې د دې ډلو مخه ونیول شي او دا فعالیتونه د ده په وینا د حکومت له دننه نه دوی سره مرسته ونه درول شي، دوی به په یو قوم باندې برید وکړي. دغه ډول یعنی که د دوی فعالیت نه یو څوک په برید وکړي، شخړې تودولی شي.
دا خبره خود مولانا صاحب د فاطمینو فعالیت که دی خوا ته محسوس شي او هغوی استخدام شي، نو که مولانا زی او که بل هر څوک دولتي قوتونه هم مکلف دی چې د دوی مخه ونیسي، که وسله لري خرسلای کړي او قیدې کړي ځان سره، او یو لاس او یو سر او دو غوږونه یې کور ته ولیږي یا قید کړي یو وخته پورې، او دا د دولتي مسؤلینو کار هم دی. او که په ملا نزی دا کار کولی شي دی دا کار وکړي، او تر اوسه پورې د هغوی مخه افغانستان کې فعالیت لیدل شوی نه دی، او داسې ویل کېږي چې هغه د عراق او لبنان او سوریې او لیبیا دپاره تربیه شوي دي.
مننه قاضي صاحب. یو درې پوښتنې مو درلودې د اوریدونکو نه، البته نور نظرونه په واتس اپ باندې راغلي و، خو مې درته ولوسل. احمد د خیرخانی نه یو څه ویل د توانیو د برید په اړه، هغه وزیري ته چې د ولسمشر د ویان مرستیال او هغه ته راځي، خو په مجموع کې هغه هم ځواب ورکاو. قاضي صاحب هم ویل او دا ترتیب یې وښود چې دغه توغندي څنګه په څش کې راوړل شوی و، چې تقریبا د دوی پوښتنه ځواب شوې ده. دوه نور اوریدونکي چې یو لکې لګی نه، پسرلی صاحب او بل حسیني صاحب هلمند، کې د دواړو د بندیانو موضوع راپورته کړ. شریف جان، غواړم له تاسو نه په دغه اړه وپوښتم، مخصوصا حسیني صاحب وایي چې که د فرانسې وګړي وژل شوي، که د آسترالیا وژل شوي، او د دغه پاتې بندیانو په اړه دوی نظر لري، حکومت ولې بیړه نه کوي چې د دوی نظر را خپل کړي، د دوی قناعت دوی ته قناعت ورکړي چې دغه جړه غوڅه شي او خبرې پیل شي؟
اما حکومت هم تبدیل به مجبوری به توفیر نده پاته دی امدی دی پاره ناستی لری تدابیر مستنی ولسی بیدی، او انشالله دغه مشکل به دیر زر حل سی. خو زمن دلتا دغه فیلی وی ناسی که ومن سوز غرم پی وقت گیگم دی حکومت لادرس نمه دی مذاکره دی تیم دی دی غری پسیفت نه، بلکه دی افغان پسیفت مندی دی بشر وزنه غندم په دې کې شک نشته چې د بشر په وزنه باندې ولو که هر څوک هیڅ څوک نه دی خوشاله، اما کره دې ته چې په لکونو په زرګونو په لکونو افغانان له منځه ځي، شهیدان کېږي، د ټولو ډلو له طرفه، که څه امریکایي ځواکونه دي شپني عملیاتو کې، همدارنګه تر داوسه پورې هغه اخري دغه پیښې چې د چاودنو نه بره له اوس په مینونو باندې زیات خلک له منځه ځي، ترور کېږي، دا ټول افغانانو ته د زغملو وړ نه دي. نو د ما هیله همدا ده د فرانسې، استرالیا او نورو هیوادونو نه چې د دې نه الطاف پذیري وکړي، نو دای که بندیان هم سی د سولې پروسه ځان منکیږي دا به ډېره ستونزمنه وي که دوی دا ونه منی سي دغه څو کسه زندانیان باید خوشې سي تمام د سولې په پروسې او مذاکراتو باندې منفي اغېز لري.
ښه، نو که څه هم تاسو ویل چې د حکومت له ادرسه نه غږېږي چې اصول هم باید ونه غږېږي، خو د سولې د پلاوي د غړي په توګه، د مرکچي پلاوي د غړي په توګه، زما پوښتنه مخامخ تاسو ته دا ده چې موږ هیڅ نوی خبر نه لرو. ویل شوي وو چې تاسو ویزې اخیستي چې دوهې ته لاړ شئ قطر ته، نور مو څه وانه اورېدل؟ نوي راته څه ویلی شئ؟
ویزا خپل څه ودی موږ خپل هغه ټول تدابیر نیولې دي. موږ تک تک دا نن هم د طالبان د تحاضر سي مذاکرې ته کینی، موږ مشکل د تک لپاره نه لرو، موږ پوره چمتووالی لرو. دا منتظر یو چې وخت په طالبان د تحاضر سي مذاکرې ته کینی او دا هم نه سي د مرکچی پلاوی حرکت وکړي ورسي. بدبختانه باید ووایم سي د څلور سو کسو بندیانو پروسه څنګه په حالت کې، پروسه د تطبیق په حالت کې د خلاصيږي، د لری روانه ده، یا نن یا سبا یا بل ورځ د خلاصيږي. اما متاسفانه سي طالب لوري تر اوسه پورې دا ډیر کلک نیولې ده. نو وګورو کې چیرې نقدي ته گذشت وکړي او دا لری روانه و، د لری د روانېدو په حالت کې موږ هم داسې حرکت وکړو په خیر.
شریفه جان، که څه هم نه غواړئ چې مخامخ راشئ، زه یو ځل بیا پوښتنه تکرارم، تاسو سره رابطه کیږي خپل منځ کې جرګه کیږي، مثلا ښاغلی عبدالله سره چې د مسالې د عالی شورا مشر دی ګوري، مثلا یو ډول رابطې له دوهې سره جوړې شوې دي، یعنی چمتواله په کوم پړاو کې ده؟
نه، د موږ خپل منځ چمتواله شته، د موږ یو سیستم پوره چمتو ده مذاکرې ته. اما یو ځانګړی ستونزه دا ده چې د طالبانو له طرفه دی هغه خبره چې شین چرغ خو د سیمګه مشکل نه لرو، بلې و موږ په خپل منځ کې ناس دوه خبر روزمره خپل مجالس لرو، د ډاکټر صاحب عبد الله سره روزمره نه دی، کله نه کله ناس لرو په دې کې شک نشته. اما یو ځانګړی ستونزه همدغه د څوک سو بندیانو او د طالبانو دی هغه حاضرېدو د سیده په خپل حاضر سیده مذاکرات.
مننه، تاسو غونډې لري شنه څراغ ته له دوه نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه منتظر یاست؟ خو دوی وایي چې یعنی وایاندانو یې موږ ته ویل دي او نورو رسنیو ته هم دا وایي چې بندیان خوشی شي په یوه و نه کې خبرو ته دوی چمتو دي او کینی. قاضي صاحب، تاسو له نظر مخکې یو څه وغږېدی، بیا که راته لنډ وایس، دا د فرانسې خبره، د استرالیا خبره، د یا مثلا دا اوس د شلو کوماندو پوځیانو خبره چې له طالبانو سره دي، فکر کوي دا رښتیا یو مسله ده که د پلمې په توګه کار ته اخیستل کیږي؟
دا دوی کوماندو عسکر دا خو طالبانو باندې حق ده چې دا آزادولو باندې پیل وکړي، او جمهور رئیس چې څلور سوه نه اته کلاس کړي دي او درې سوه شل پاتې دي، دا د شل شل وي که دېرش دېرش وي، د دې آزادولو ته دوام ورکړي. هغه شپږ کسانو ته چې خبره راغله ده او باقی بانی خبره اوکو چه استرالیا، جرمنی، فرانسا اگه سر به خبری روانی یا نتجه تا بوره چیگو. اما وست شپکو کسان دو پار دریس و او شل کسان زندول و پروسه زندول تا بیزای کرده ده موضوع حکمت ده موقف سعی نده. ده موقف ده موقف سعی ده چه سربازان دی ازاد چی.
نو ده سربازانو ده موضوع ولی وست راپورته شوا؟
دلته خارجیان وژلي دي، هغه ډېر مشفق کسه دي، هغه شپږ کسه دي پاتې وي، دا نور دي آزاد کړي. دا زموږ غوښتنه ده چې دا پاتې دي درې سوه څو کسه دي آزاد کړي چې د مذاکراتو د پیل دپاره زمینه برابره شي، او طالبان هم دا غوښتنه کوي چې دا دوه ویشت کسه سربازان آزاد کړي. پاتې شو هغه شپږ کسه، په هغه شپږ کسو نه وایي به مذاکرات د خارجیانو سره روان وي، هغه به هم آزاد شي، او هغه نشي کېدلی چې د خارجیانو په تقاضا باندې افغانستان خپل لوی مصالح چې هغه د سولې د مذاکراتو پیل کېدل دي هغه په مال کې او بندیان ځان سره وساتي. خو خبره خو اشپاکو ته راورسېږي، اوس خو درې سوه شل ساتلی دي، دا درې سوه شل خو ته درې سوه شل نه خو دا درې سوه څوارلس آزاد کړه که نه
وکړه
بسم الله، او طالب ته هم دا سربازان آزاد کړه. تو سربازان آزاد کړه، دا به بندیان آزاد کړي، خبره ورسېږي هغه ځای ته چې کوم تعهد پېښ شوی دی.
صحیح مننه شریفه جان دغه پوښتنه تاسو نه کوم تاثیر د موضوع مطرح شوی وکړه چې د حکومتي بندیانو خبره کېده طالبان ویل چې زر مجمنه کړي او یو زر څو ما آزاد کړل حکومت هغه وخت څه نه ویل یعنی دغه بندیانو د سرنګوالي پاړه چې دوی څوک دی وس د شلو نورو کماندو عسکرو خبره کېږي هغه وخت دوی یعنی په څیړنه بوختو کدا کسان نه ویره وتل دا موضوع څنګه نه پیدا شو
زه فکر کوم چې دا مسله نوې نه ده هغه بندیان چې آزاد شو له هغه نه وروسته دغه د شلو کسو موضوع دا ډیره عالمي و البته نو د همدې په خاطر باندې هم حکومت دا غوښتنه وکړه چې تر څو پورې دغه شل کسه کوماندو زندانیان چې د افغانستان د حکومت له طرفه د طالبانو سره دي یعنې مشکل په څه کې ده کله که 5000 کسه بندیانو دپاره تدابیر نیول کېږي له زندان نه خوشې کېږي نو شل یوویشت کسه زندانیان خو باید د طالبانو له طرفه خوشې شي نو په دې کې شک نشته چې دا د حکومت حق ده چې دې باندې په فشاري وکړي ټینګار وکړي چې باید دا شل کسه زندانیان ورته خوشې کړي د دومره یو لوی اکثریت په مقابل کې چې د حکومت له طرفه ورته خوشې کېږي د طالبان نمون هیله دا ده چې په شل کسه زندانیانو باندې ټینګار ونکړي لکه څنګه چې قاضي صاحب ویلي نو د شپږو کسو بندیانو مسله که یوې خواته پاتې شي زه بیا دا وایم چې د حکومت کار ده او د شورای امنیت مسؤلیتونه دي چې هغوی دې خپله مخته وړي اما مذاکره نه باید وځنډول شي د مذاکرې لپاره د ځنډ عامل باید دا نه شي چې شپږ کسه زندانیانو په خاطر باندې مذاکره وځنډول شي هیله مې دا ده چې مذاکره ژر تر ژر پیل شي او په همدې وخت کې د بندیانو لپاره هم حکومت تدابیر ونیسي
خو دا تضمین هم نشته که چېرته حکومت د قاضي صاحب په شمیرنه 314 تنه خوشي کړي دا شپږ وساتي ځکه چې نور هیوادونه په ادعا لري طالب دی وای چې زه خیر د شپږ دیوي راځي خبرې وکړو هغه وای چې آخري نفر مم تر څو د لسل مخینه آزاد شوی خبرې نه کوو
مشکل همدلته ده چې هغه یو نفر هم ویلي دی چې په زندان کې پاتې وي موږ خبرو ته نه حاضر کیږو دا د مذاکرې د ټیم مسؤلیتونه نه دي د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د امنیت شورا مسؤلیتونه دي تر دې کې د امنیت شورا خپل هغه ناستې لري ورسره خپل خبرې ورسره دوام لري هر رقم چې دوی پرېکړه کوله موږ به د افغانستان ولس همدې ته منتظر ده او موږ هم د مذاکرې د ټیم په صفت باندې موږ هم همدې ته منتظر یو
من نقاسی اب نپیگم تر کما حد ده دغا لیس پارا اطلاع لره ووز خودم را پوشو چه دغا شپک تنه لکتر لگه ده طالبانو ده بندیانو پوزیانو یا ویلشو چه پا افغان پوز یا پولیسو که نمونه ثبت کردی و بیای خارجیانو برید وکا و بیا ونی ولشو ده خومو پیجندل یا شمیر نور حکومت وی چه دوی ده نشهیتو که قاچاق ورون کدی چه طالبانم پی ووینا که ده خبر رد کرده و تا ده دلیل لپاره وی چیز منگ پا واکمنه که ده کوکنارو کار صفر تر رسیدلی او تولیدم د اپینو نو د دې نورو په اړه څومره معلومات شته رښتیا دوی څوک دي رښتیا دوی دومره خطرناک کسان دي چې خوشی کولې کېدی شي افغانستان او سیمه وګواخي
نو دا غدور ک په حق العبد کې وی او قاچا کې وی خو موږ د خطرناک د تداوم د مخنیوي د پاره دا کار کوو د جنگ د تداوم د مخنیوي د پاره دا کار کو چې دا درې سوه او څوارلس بندیانو ته خبره ورسوي دا به دولت باندې شروع دي وکړي بندیان دې لس لس او شل شل او دېرش دېرش او سل سل آزاد کړي دا به دولت باندې حق دی او دې کې چې دولت نه غېړي کوي پټ دی طالبان سره دویش وي که کم وي که زیات وي دا سربازان دې آزاد کړي طالبانو ته دا مخ اوړي دوی په دې کې مکلف دي چې دا کار وکړي نو چې طالبان هم دروازان آزاد کړي او دولت هم د طالبانو په نوم باندې دا آزاد کړي هغې پورې به د شپږو ته لاره جوړکړو دا شپږو فرانسې هغې ته وویل چې وی بخی او دا هم راندې آزاد کړو چې خبره شپږو ته خو راورسېږي اوس خو درې سوه کسان او بیا رئیس جمهور دا خبره هم کوي چې درې سوه ډېر خطرناک دي که خلاص شي نو امریکا او اروپا به د مخدراتو او ګودام وګرځي دا خو به بلوټه تیاری نه دي چې جمهور کې مخدرات ځان ته انتقالي دا خو انسانان دي به خپل کورونه ته ځي، دوی پاسپورټ ته کومه کوي، دوی ویزه ته کومه کوي، دوی د اروپا سفر له کومه کوي. دغسې خبره کول د یو رئیس جمهور سره چې دا ډېر خطرناک دی او که خلاص شي تاسو ته مقدرات انتقال شي، دا بې ځایه خبره ده. او دا نورې مسالې هم بې ځایه دي. طالبان دې شپه زربازان آزاد کړي، دولت درې سوه څو کسه پاتې زندانیان آزاد کړي. خبرې دې پیل کړي، دا د ملت غوښتنه ده، دا د نړیوالې ټولې د غوښتنه ده، دا د دې ملت حق دی، دا ملت مه پیمالوئ.
مننه قاضي صاحب.
څوک چې د دې ملت مشري کول غواړي، څوک چې باینده د دې ملت مشري کولو ته نه ته ارادې هم لای تللی دي، دا به نه ملت پیمالئ، نه د ملت حق او غوښتنه پیمالئ. هلته به دا کار کولی
شي.
ملت پیمالئ، د ملت غوښتنه پیمالئ، د ملت حق پیمالئ. او اتناسي دولت مشري کوم، یا طالب ورته وایي چې دا باینده د ملت مشري کوم.
قاضی صاحب ډیر مننه. وخت یو دوه دقیقې رو شریف جان، غواړم چې تاسو راته په اخره کې د تازه خان سمسوري و پښتنه راستولې د ننګرهار نه، دا به درته ووایم. بیا زه یو پښتنه لرم چې دی وایي د افغانانو په پلاوي کې وایي داسې کسان شته چې کېدی شي چې طالبان ورسره خبرې ونه کړي. تاسو په دغه باور یاست؟ او دغه راز یو وروستی نوی خبر دا و چې د طالبانو پلاوي کې مثلا یو هغه کس وایي چې شامل شوی دی، که څه هم موږ رسمي تایید نه لرو، چې وایي د جنرال رازق د کندهار د پخواني امنیه قومندان د وژلو دسیسه کې لاس درلود. که داسې کسان وي، یعنې تاسو هم کېدی شي ووایي چې موږ د دغه کسانو سره نه کینو، که څنګه؟
تر اوسه پورې کله چې د مذاکرې ټیم اعلان شوی ده، تاسو به نه یې اورېدلی چې د افغانستان حکومت داسې کومه نیوکه کړې وي چې هغه څوک چې دوی ته د قبول وړ نه وي او یو ویلي چې په ټیم کې باید نه اوسي، ځکه موږ ورسره مذاکره نه کوو. که طالبانو دا خبره کړې ده، په بار بار یعنې موږ د دوی سره مذاکرې ته نه ځو، یعنې په افرادو باندې نیوکه ولري، زه فکر کوم چې دا د دوی کار نه ده چې دوی په اشخاصو افرادو باندې نیوکه ولري. او زموږ کار هم نه ده چې موږ د دوی د مرکزي پلاوي په اشخاصو باندې نیوکه وکړو. هر څوک چې دوی ټاکي او هر څوک چې د افغانستان له لورې نه د افغانستان حکومت ټاکلی دی او په یو حکم کې ورته یو فرمان ورته ورکړی دی، په کار یې پیل کړی دی. زه فکر کوم د دواړو سره څه به ستونزې نه وي. او موږ ته خو داسې څه کوم ستونزه نشته، موږ حاضر یو د دوی هر څوک چې
ډیره مننه شریف زرمتی. د افغانستان د دولت تخوا د دوه په را روانو خبرو کې د پلاوی مرکچی پلاوی غړی او د غرض د سولې د عالی شورا د پخوانی غړی قاضی محمد امین وقات صاحب نام مننه کوم. مخکې د ولسمشر یو بیان ده، دورانی وزیري هم را سره د خبرونې ملمنه و. د لومړی برخه پای ته رسوم چې سید قادر جلالوف او مرسل زازی یو په پراګ او بلې په کابل کې د پردې تراغي خو مرسته کړې و په تخنیکی او سمبالون کې برخه کې. دوی ته مننه وایم. را روان پروګرام هم د یو ساعت لپاره په دریج باندې موضوع ده ظریف نظر به وړاندې کیږي. داود جنبشتر نه هم دلته اجازه غواړم تر بل خبرونه. د خدای پامن.
دا وطن وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، شکلی تر هر چا وطن، دا وطن زما وطن، وطن زما وطن. وطن زموج موره زموج ده بابا کوره پزړونو کې مزورې پوینا کې مشورې پزړونو کې مزورې پوینا کې مشورې پر هر تمو چکورې زما دستور